السلام عليكم. دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د سهار 9 بجې شوې دي. نن د اتوار یا یک شنبه ورځ او د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. زه نیسا اجمل د خبرونو ویان منور شاه او تکنیکی همکار اسحاق امیری به در سره په دې خبرونه کې یو. دا خبرونه سلام پښتونخوا ده چې پکې به تاسو د سیمې د حالاتو سره سره د نړۍ د حالاتو نم خبر کړو. ځینې سندرې به هم وره خو لومړی د دې سات خبرونه د منور شاه نه اورو.
السلام علیکم، سحر مو په خیر. اول د خبرونو سرټکی، د پیرس وسلوال بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 198 رسیدلې ده. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې په هوایی بمباری کې د 28 مشکوکا وسلوالو د وجنې ادعا کوي. او په ویانا کې د شام د سولې په حق لا غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو محل ویش سلا شوې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د فرانس چارواکی وایي د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 198 رسیدلې. دغه بریدونه چې زمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده، د جمعې او خالی ترمنځ شپه کې د پیرس په درې جدا جدا ځایونو کې رامنځته شوي وو. د پیرس سارنوال فرانکوویس مولینز ویل په دې بریدونو کې 325 کسان جوبل شوي هم دي چې پکې د 99 کسانو حالت ښه نه دی. نوموړي پرون په پیرس کې یوې خبری غونډې ته ویل چې په بریدګرو کې د یو تن پیژندګلو شوې ده.
هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه، د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلې. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ اته جرمي سابقې لري. دې کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه وو.
بلخوا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په انټرنیټ خپل یو رسمي بیان کې د زیمواري اخیستو تر څنګه ویلي دي چې دا بریدونه یې د پیغمبر اسلام د سپکاوي او د اسلامي دولت تر ولقې لاندې سیمو کې د فرانس د هوایي بریدونو په جواب کې ترسره کړي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې پرون د افغانستان پولې ته نږدې هوایي بمباری کې 28 مشکوک وسلوال وژل دي. د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR بیګا جاری شوی و خبر پاڼه کې ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړل چې په کې د وسلوالو 15 ودانۍ هم تباه کړې شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوز د تیر کال د جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې ضرب عزب نومې پوځي عملیات شروع کړي او ادعا کوي چې پکې تر دې دمه څه باندې 3600 وسلوال وژل شوي، خو د آزادو سرچینو لخوا د دې شمیرو تصدیق نه دی شوی. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د دورې پر مهال د زلزله ځپلو سره په حکومتي مرستو د اطمینان څرګندونه کړې. د وزیر اعظم هاوس نجاري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې نواز شریف پرون د خیبر پښتونخوا د گورنر سردار مهتاب خان عباسی او یو شمیر نورو حکومتي چارواکو تر څنګه د سواد د بریکوټ سیمې دوره وکړه او هلته یې د وروستۍ زلزلې د متاثرینو سره د امدادي هلو ځلو جاج واخیسته. د تیرې میاشتې په 26 نیټه راغلي زلزلې په پاکستان کې تر ټولو زیاته د خیبر پښتونخوا سات سیمه ځپلې وه چې پکې ګڼ شمېر کسان وژل شوي او په سلګونو جوبل شوي وو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په چین ولسوالۍ کې د پیل شویو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د 2 اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کېږي. نوموړي زیاته کړه
د تیرې یوه دوه عملیاتو کې خلافات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوي دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي او تلاش دوی کوي چې هغې نه حتی دغو سیمو نه هم حضور پاکي د دوی.
د ننګرهار چارواکي وایي د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د چین ولسوالۍ په بیلابیلو برخو کې د ځایي خلکو په همکارۍ اضافي پوستې جوړې کړې دي. د یورپی هیواد سلواکیا چارواکی وای د هیواد په ختیس کې د یو هلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د وجل شوی او کسانو لړلې وتن افغان په ناغښتون کې هم دي. د سلواکیا د کورونو چار وزارت پرون ویل د هلیکاپټر په یوکرين کې ريجستر شوی او دا پیښه چې د تیر چهارشنبه په ورځ رامنځته شوی په کې د یو یوکريني پایلټ نه علاوه و افغانان چې په کې 15 سړي او 2 ښځې شامل دي په مقام لر شوې دي. د سلواکیا د کورونو چار وزارت ویان ایوان نیتیک ویل دغه ایم آی 2 هلیکاپټر په خراب موسم کې ډیر خطر روان و چې بیا د هوایی ټرافیک د نظام نه به درک شه. بلخو د یوکرين د سرحدي ساتنې اداره وایي داسې ښکاري چې د هلیکاپټر نه د انساني سمګلینګ کار اخیستل کېده. په ویانا کې د شام د سولې په حق لا غونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو محل ویش سلا شوې چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټری جان کیری پرون دغه غونډه نه پس خبري اعلان تو ویل د غونډې ګډونوال په دې متفق شوې چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکو جنوري د اول نیټې نه مذاکرات شروع شي. نو موړي زیاته کړه چې دواړه خواوې اول په یو انتقالي حکومت باندې سلا شي، نو بیا به په شپږو میاشتو کې یو نوی آئین تیار کړي او دا راز به اتلس میاشتې پاس آزاد او شفاف انتخابات وشي. او د امریکا د دفاع وزارت وایي تیر شپه یې په لیبیا کې په هوایي برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو مشر وجلې. پرون د دفاع وزارت ویان پیټر کوک په یو بیان کې ویلي چې ابو نبیل نومې دغه تن عراقي وو او د القاعده سره یې هم کار کړی و. نوموړی وایي د ابو نبیل د وژنې سره به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هغه صلاحیت متاثره شي چې پکې په لیبیا کې ځان له مرکز جوړول، دغلته د وسلوالو برتي کول او د امریکا خلاف د بهرني بریدونو پلانونه جوړول شامل دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
مشال ریډیو تاسو سره سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو. په روانه خبرونه کې به واره د فرانس چارواکي وای په پاریس کې د وجل شوو شمیره یو سل او نهه شته ته رسیدلې ده.
اروپا خو به تر دې وروسته بدله شي، په ځانګړې توګه فرانس، ځکه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم غړي وای حکومت د جبل شوو زده کوونکو سره د تعلیم او صحت په برخه کې مرستې وکړي.
ما سره واده کړی وه چې سیکنډ ایئر نه پس به تاسو مونږ اسټی کې دهله درکو، نه هغه یو څه پرې اسټی کې دهله نه را کړی چې میرټ باندې راځي، نه چې مونږ باندې حمله نه شو سبق ویلو او هغه مطابق مونږ بیا ټیسټ هم خبر کړی وه.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي وایي چې د مرکز خرنې او انګور اډې ترمنځ د سړک نه جوړېدو له وجې مشکلات لري.
کوشپاګ میشته کې تقریبا اوس به علاقې دوی په یو یا دوه یا درې فیصد کې کار کړی وي. خلک لا زیات ستونزو سره او مشکلاتونو سره مخامخ کړي.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس بلار شو د خبرونه لومړی ریپورت طرف ته. د فرانس چارواکي وایي چې د پاریس په بریدونو کې د وجل شوو کسانو شمیره یو سل او نهه شته ته رسیدلې ده. په پاریس کې وسلوالو دا کسان په یو تھیټر، یو ریسټورنټ او د فوټبال سټیډیم ته نږدې وشړې دي. په پاریس کې سارنوال او فرانسوا مولین ویلي دي د جمعې د شپې ناوخته په بریدونو کې 352 کسان زخمیان شوي هم دي، چې پکې د 99 کسانو روغتیایي حالت څوک خودل شوی دی. دغه چارواکی ویلی دی چې په دا حملو کې وو وسلوال هم مجل شوی دی. نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې ریپورت کې اورو.
په فرانسه کې د یو سلو نهه ویشتو کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یو خونړۍ پیښه ګڼل سوې، فرانسویان ویرجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دی دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوی او پر اسلامي دولت ډلې یادایش د هوایی حملو په عکس العمل کې کړی دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړی دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین ویل وطن تروریستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغه حملو کې وژل سوي دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حمله په نتیجه کې 325 سنه نور ټپینسوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس سرنوال ویل یو بریټ کون کې په فرانسې کې زیږیدل و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کانفرنس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 اتیایي میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ 8 جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی، خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یو امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و، خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه یو بل برید کوونکی چې مړی د فرانسې ملي سټیډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې دوی نان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بل خو د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پېښه خوشحالي څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
د صالح محمد صالح په ریپورت کې مو واورېده چې د مختلفو هیوادونو مشرانو د پیرس د بریدونو په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. ځینو مشرانو دا بریدونه د انسانیت خلاف عمل بللې دي. په دې وروستیو کې اروپا ته ګڼ شمېر کډوال داخل شوي دي. دا چې د پیرس د بریدونو په اړه کډوال سوای د فرانس په ختیځ ښار سټراسبرګ کې مشت افغان کډوال عبدالمالک مالک وایي چې د پیرس د بریدونو وروسته به د کډوالو مشکلات نور هم سیوا شي. عبدالمالک مالک سره زموږ همکار صالح محمد صالح مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د جمعې د شپې تر حملو وروسته وضعیت څنګه دی. نو هغه وایي
دغه واقعې نه وروسته دلته د یو بغنوونکي پېښه ده، یو وحشیانه پېښه وه چې دلته په ټولو خلکو باندې خپله نشته. فرانسویان دي، اتباع دي او که نور مهاجرین دي، دلته هغه په ټولو انسانانو باندې ډېر بد اغېزه کړې. خلک ډېر خفه او مایوسه دي.
په فیسبوک، په ټولنیزو رسنیو کې او په نورو رسنیو کې تر نورو زیات کډوالو زیات عکس العمل څرګند کړی دی. د دغو پیښو په غندنه کې تر نورو جدي اقدامات کړي دي. وجه څه ده چې کډوال تر دا نورو زیات عکس العمل څرګندوي؟
اکثر کډوال چې دلته راغلي دي د ځایي پیښو له امله چې په خپل مملکتونو کې دغه حوادث او دغه وحشیانه عملونه ترسره شوي دي، ډېر مجبوریت نه راغلي دي. دغه په اروپا کې د نړیوالې قانون په اساس د بشري حقوقو چوکاټ کې دلته قبول شوي دي یا د دې په اړه کې دي دلته راغلي اروپا ته. دغه وحشیانه پېښې دلته بیا ګوري طبعا په مهاجرینو باندې ډېر بد تاثیر کوي.
چیرې واست؟ په کور کې واست؟ په رستوران کې واست؟ په کار کې واست؟ تاسو چیرې حضور درلود؟
زه په یو رستوران کې وم. زه رستوران کې وم او د رسنیو له لارې خبر شوم چې
په مغه شبکې ستاسو احساس څو، ځکه چې په فرانسې کې څو میاشتې مخکې هم دغسې یوه پېښه سوې وه چې ډېر انعکاس یې وکړ په نړیواله کچه.
دغه وحشي پېښې ډېرې پخوا په افغانستان کې ما وخت تېر کړی دی او په افغانستان کې ډېر سخت جګړه ځپلی هېواد دی او زه د هغې زېږنده یم، بل هغې هېواد اوسېدونکی هم دغه یم. او چون داغلی د دغه وحشیاده اعمال الله ته چې فرانسې هلته ژوند ډېر سخت و زه دلته راغلم. کوم وخت کې چې زه خبر شوم د دغه پېښې نه، ډېره
بل ملک سر تاسو د افغانستان یادونه وکړه. تاسو په افغانستان کې هم د نور افغانانو په څیر زیات وخت تیر کړی، هلته چاودنې سوي دي، دغسې حملې سوي دي، وسلوال بریدونه سوي دي، انسان تښتونه سوي ده، برمتنیونه سوي ده. تاسو چې په فرانسه کې اوس اوسېږئ او دغسې یوه پېښه هلته وسوله، څه تاثیر یې در باندې وکړ په رواني لحاظ؟
غیر حق یو دغسې راځي مسله کیږي او د ټوپک په اساس باندې انسان اندمان وروړي سمن کومه باندې منځ ته شری کړي او خپل
تاسو د فرانس په ختیس خار سټراسبرګ کې مشت افغان کډوال عبدالمالک مالک مرکه اوریدل چې زم همکار سالم محمد صالح ورسره د پیرس د بریدونو پړه کړی وو او تاسو په تفصیل سره د پیرس د بریدونو پړه معلومات اورئ چې پکې د ریپورتونو سره سم یو سلو نهشت کسان وجل شوی دي تر بریدونو پس د اروپا د امنیت پړه یو شمیر پښتني راپورته کیږي پر دې موضوع ملیحه میرزاده په لندن کې له خبریال او د سیاسي چارو لشنن کې داود اعظمی سره مرکه کړی دا په سر کې ترې پختلی دي چې د پیرس د بریدونو تر شا څه عوامل کېدای شي نو هغه وایي
یو خو د فرانس رول په دې کې ډېر مهم دی ځکه فرانس په یورپ کې د اسلامي اورپکۍ پر ضد یو ډېر سخت دریځ لري دوی مالی ته هم د اسلامي اورپکو ډلو د ځپلو لپاره خپل عسکر لیږلي وخت دغس په عراق او سوریه کې یا شام کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد هم دوی په بریدونو کې لاس لري بل په فرانسه کې دننه هم یو شمېر داسې قوانین دي چې اسلامي اورپکې ډلې په هغه ناخوښه دي په ځانګړې توګه په فرانس کې چې څو میاشتې مخکې د اسلام د پیغمبر کارتونونه چاپ شوي وو په یوه میګزین یا مجله کی نو تر هغه وروسته هم اسلامي اورپو کډلو ډېر بد ګڼلې وه او دا ویلي وه چې که زموږ وس ورسېږي فرانس ته به تاوان رسوو نو دا ټول خبرې دا ښکاري چې سره یو ځای شوې او نتیجه یې دغه برید راووتې او اسلامي دولت یا داعش ډلې نن په خپل غبرګون کې ویلي دي چې دغه برید دوی کړی دي او په دې خاطر یې کړی دي چې فرانس کې د اسلام پیغمبر ته سپکاوی شوی وو
دا برید د اروپا پر امنیت اثر کوي ولیشیا یا اروپا له سه ډول خطر سره مخامخ ولیشي
اروپا خو به تر دې وروسته بدل سي څنګه ته فرانس څخه دا تر دوهمې نړیوالې جګړې را وروسته لومړی وار دی چې په فرانس کې کرفیو لګیږي او په فرانس کې امنیتی رامونه دومره سخت نه و تر دې وروسته فرانسا بدل سو یعنی حالت به د پخوا غوندې نه وي په فرانسا کې د امنیتی کیمرو د هغو تعداد ریو شمیر نور هیوادونو لږو هغه به هم ورسره ډیریږي او نور امنیتي ګامونه به پورته کیږي نه یوازې په فرانس کې بلکې په نورو یورپي ملکو کې هم
بیا تاسو څه فکر کوئ چې دا څه کې دي چې د دغه ډول پیښو مخنیوي وشي
بشپړ مخنیوي خو ګران دی ځکه په یورپ کې پولې ډېرې نرمې دي یعنی د یو ملک څخه بل ملک ته تګ ډېر اسانه دی په خصوصي توګه د شنګن ویزا اسانتیا لرونکو هیوادونو ترمنځ سفر ډېر اسانه دی کېدای شي دوی په ټرینونو کې امنیتي حالت سخت کړي ځکه د یورپ د یو ملک څخه بل ملک ته څوک په اسانه په ټرین کې هم تلای شي په بس کې هم تلای شي په خپل موټر کې هم تلای شي نو دا ښکاري چې د دوه نرمو پولو څخه دوه برید کوونکو ګټه پورته کړې وه چې وسلې راوړي فرانس دا سفیر کېږي چې تر دې وروسته به فرانس خپل او د یورپ نور ملکونه هم په ګډه یو شمېر ګامونه پورته کوي چې پولې سختې کړي تلاشي ډېره کړي امنیتي کیمرو تعداد ډېر کړي پر لارو کوڅو باندې د امنیتي کسانو شمېر ډېر کړي ځکه تېره شپه چې بریدونه وسوه په فرانس کې د پولیسو یا امنیتي ځواکونو غبرګون یاره د عمل ډېر سوکا و دغه ټوله شان دي چې تر دې وروسته به دغه ملکونه اخلي او عملي کوي به
تاسو په لندن کې له خبریال او د سیاسي چارو شنونکي داود اعظمی مرکه اوریدل چې زم همکاري ملیحه امیرزاده ورسره د پیرس د بریدونو او دغه د تر شا د عواملو پاړه کړې و
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم دوو بجو
راشه درشه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
د مشال مرکا
په درنیمو بجو
د سندرو امیل
په سلور نیمو بجو
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان فوج وايي چې په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پر مهال دوشت مشکوکا وسلوال وشل دي فوج وايي چې د هوایي بریدونه په شوال سیمه کې کړی دي خو وسلوال لا په دې اړه سن دی ویلي تفصیل د رابعه اکرم خان نورو
د پاکستان په قبایلی علاقې شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوسټ په یو فضايي کاروایي کې د دوی شوسلوالو د وژلو دا وکړی ده. د پاکستان سرکاري ټي وي د پاکستان پوسټ د مطبوعاتو لخوا وایي چې د خالی پاورس شمالي وزیرستان شوال سیمه کې د وسلوالو په پټنځایونو یې فضايي برید کړی دی او په دې کې دوی شوسلوال وژل شوی دي. په دې فضايي برید کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه هم په نښه شوی دي. یاد دی چې په شمالي وزیرستان کې د تیر کال په جون میاشت کې د پاکستان پوسټ لاړه وسلوالو خلاف اپریشن سربې اسب شروع کړی شوی و. د پاکستان پوسټ وایي چې اپریشن په نتیجه کې د شمالي وزیرستان 90% علاقې د وسلوالو نه صفا کړې شوې ده. او په ځینو علاقو کې اوس هم د وسلوالو خلاف د پاکستان پوسټ کاروایانی روان دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو تاسو ورې د پاکستان وزیر اعظم تیر ورځ د زنو سلسله ځپلو سیمو ده را کړی ده. نوموړي تیر ورځ سواته برغلی او ویل کیږي چې هلته یې ځینې مرستې هم اعلان کړې دي. په دې موضوع سره د خبرو لپاره دا وخت د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د ټلیفون په کرخه دی. نیاز، دا راته وایي چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې تیر ورځ د سوات دوره کړې وه، دی چېرته او کومو سیمو ته تللی وو او آیا د زلزلہ زپل لپاره سمرست اعلان کړي هم دی او کنه؟
جی علی صاحب، پرون مازیګر چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او سوات بریکوټ شموزو سیمې ته راغلی وو، هغه چې د نو په دغه مقام باندې اول د یو کلی زلزلې متاثره خلکو دوره وکړه، کورونه په خپل ولیدل. بیا دغه ځای کې په سخت امنیتي حالت کې یو هغه سیمینار وکړو یا یو غونډه وکړه چې پای کې په روایتی یا موږ ویلو چې په دغه توګه باندې یو دوه درې زنانو ته امدادي چیکونه هم ورکړل چې د هغوی کورونه ړنګ شي وو. هغې په دغه موقع وویل چې د سوات د زلزلې چې کوم خلک ودې کې وژلی شوی دی، مړه دي، هغې ته چیکونه تقسیمېدو عمل ورکول هغوی ته دېنه وړاندې بخنه چې د هغې ته یو د سوات حالاتو باندې امیر بقام پورا رپورٹ ورکو چې پای کې ویل شو چې سلور د ستنان تر دې د ما په سواد کې زلزلې نه مړدي. دغه رنګې 218 یا 300 پورې کسان جو پدې او درې نیم زور نه سیوا ودانې چې اړنګ شي دي. او په دې کې کوم کسان مړ شي دي هغه ته چې کو نه ورکې شي دي. نو شریف په دغه باندې اطمینان څرګندول او چې کوم کسان مړ دي هغه ته چې کو نه ورکې شي دي، ولې دا امر جاری کو چې کوم خلکو کورونه چې هغه درې نیم زور نه سیوا دي هغه ته چې کو نه امدادي ورکړي شي. د دې ترڅنګ دوی چې نو ویل چې په سوات ته سیلګرۍ سیمه وه دې کې مخې ته راکړي وه، اوس پکې امن ټینګ شوی دی. دغې هم ستاینه وکړه. بیا وویل چې چکدرې نه تر کالابه پورې چې دا ستر سره پاسه یو سل او شل کیلومتره روډ جوړېږي، دا به هم جوړولی شي او د نړیوال کچ معیار مطابق جوړولی شي. چې دا اعلان دوی وړاندې چې کله دوی وزیر اعظم نو نو په سوات کې هم دغه اعلان کړو. دغه رنګه دوی دا هم ویلو چې کوم یخي سیمې یخي روانه ده، نو کوم خلک چې کورونه خراب دي، خیمو کې دي، یا د هغې ته خوراکي سوزونه مشکلات دي، نو هغه دې په پوري توګه هغه چې دی نو هغه دې مکمل کړی شي او اتلي امداد ورکړی شي. دغه رنګه په فرانس پیرس کې چې کوم پیښه پرون شوې وه، د هغې هم دوی غندنه په سختو تکلیفو وکړه او د هغوی سره یې د همدردۍ اظهار وکړ.
سمه ده، ډیره مننه نیاز احمد خان. اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو د خبریال نیاز احمد خان اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د سوات د بریکوټ سیمې شموزو سیمې ته ورغلی و، ولته زلزلہ زپلو سره ولیدل. او سرزو د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان طرف ته چې دا وخت په پیښور کې دی. شبیر احمد جان، داسې رپورټونه راغلي دي چې په سوابه کې نامعلومه وسلوالو په پولیسو حمله کړې ده. دا راته وایي چې په دې حمله کې چا ته مرګ شو بل اوختې ده او کنه؟
بالکل انیسا، د سوابه د پولیسو د وینا تر مخه پرون ماخام ټایم کې دا د دوه رونو چې دوه پولیس اهلکارو دوه رونو دوه په پولیس کې مو په سوابه یا رسین کې دغه ډیوټي و دي. د مردان نه په موټر سایکل باندې د پولیسو د وینا تر مخه خپل ډیوټي په لور روانو چې سوابه یا رسین کې په دې باندې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړي. چې په نتیجه کې شاه جهان نومي هیډ کانسټیبل چې موټر سایکل یې چلو هغه پټک مړ شو، او بل رور چې کوم دی زبیر چې هغه هم په پولیس کې دی هغه ژوبل شوی دی. دې نه علاوه پولیس دا هم وایي چې دوی د هغې نه پس دغه چې کوم برید کوونکي وو هغه په موټر سایکل سوارو، د هغوی تر اوسه پورې پته نه لګېدلې، هغوی په تیښته کې بریالي شوي دي. او دغه چې کوم ژوبل پولیس اهلکار دی هغه ته طبي امداد په
صوابی اسپتال کې روان دي. جی
سمه ده، ډیره مننه شبیر احمد جان د معلوماتو را کولو. اوریدونکو تاسو د شبیر احمد جان اوریدل چې د سوابیز لی په یاروسین سیمه کې او نامعلومه وسلوالو په پولیسو حمله کړې ده، چې پکې یو پولیس والا وجل شوی دی او بیا دغه پولیس والا بل لور چې هغه هم په پولیسو کې او هغه زخمی شوی دی. د پیښې ذمہواري لا چا نه ده منلې.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د بجلی کمی ادارې یا نیپرا د مرکز لخوا خیبر پختونخوا ته د بجلی په ګټې یا منافع کې د زیاتوالي اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان پرون مشال ریډیو ته ویلي، که څه هم د بجلی نرخ له وخت رېدو سره زیات شوی دی، خو بیا هم مرکز د 1992 کال راهیسې خیبر پختونخوا ته د کال 6 اربع روپۍ ګټه ورکوله، چې د دوی د حکومت د هڅو وروسته اوس نیپرا د واب ډه محکمې ته هدایات ورکړي دي چې د روان کال نه دی خیبر پختونخوا ته د بجلی ګټه 43 اربع او 1 کروڑ روپۍ ورکړل شي. تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
دا خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي وزیر چې ورسره د صوبې د اوبو او د بجلی قلمدان هم دی عاطف خان مشال لیډو ته ویل چې 1992 کې د بجلی یونټ په 1 روپۍ وو، او د هغه وخت نه خیبر پختونخوا ته د بجلی نه ترلاسه کیدونکې ګټه کې به د کال 6 اربع روپۍ ملاوې دی. ولې 15 کال تیرېدو باوجود هم چې بجلی نرخ پکې ډیر سیوا شوی دی، ولې هماغه شان خیبر پختونخوا ته 6 اربع روپۍ ورکړل کیږي چې د دې صوبې سره ډیر زیاتې دي؟ ولې اوس دوی د مرکز سره دغه خبره سو سوار اوچته کړه او د نیپرا عدالت ته سره د وزیر اعلی لاړل، او د دوی په وینا اوس به د 6 اربع روپۍ په ځای صوبې ته د کال 43 اربع او 1 کروڑ روپۍ ملاویږي.
دغه د 1992 نه دا پیسې فکس کړې وې صوبې ته 6 اربع روپۍ ملاوي دي، حالانکه د بجلی ریټ د کم ځای ته رسیدلې په دې 25 کال کې خو موږ له پیسې نه سیوا کولې. خو بل موږ په ډېر زیات فدرال حکومت سره مذاکرات پاري باندې پرشر دی، د نیپرا عدالت ته کولومبي د لمانه د صوبې وزیر اعلی او سره زه چیف سیکرټری موږ ټول رالو او هغه کیس هم دلته پلیټ کوو. نو شکر دی الحمدلله چې د هغې په بیس باندې نیپرا زموږ په حق کې فیصله وکړه، او زموږ ته د 6 اربع روپۍ په ځای باندې تقریبا 19 اربع روپۍ ملاویږي، او هر کال به 5.5% انکریز به ملاویږي.
دا چې پاکستان مرکزی حکومت او د بجلی او اوبو محکمې وړاندې هم د خیبر پختونخوا ته د بجلی ګټه ورکولو کې د لمړیټ نه کار اخیستل دي، نو آیا دوی څومره باوري دي چې د نیپرا په دې پریکړه باندې به وابډه عمل درآمد وکړي؟ ناطف خان زیاته کړه،
زما په خیال چې نیپرا خو د اتورټي ده کوم چې دا طرف ټیک دی، نو ادا خو اغیر دا فیصله وکړه د اغیر طرف دا آرډر دی. زما په خیال کې ډېر زیاتې کوي بل خبره ده دوباره لکه دغه په کیسه ګنجایش نشته په کار نه چي په دې کې متوازیت مشکلات جوړ کړي چې کال دی زموږ صوبې سره ډېر وخت نه زیاتې شوې دي، دا حق زموږ خلاف شوی نه دی، نو په کار نه چي سره زموږ سره فطر سره زیاتې وشي.
بل خو د خیبر پښتونخوا صوبایي سملې د مخالف ګوند پاکستان پیپلز ګوند د ملکن نه د صوبایي سملې غړي محمد علي شاه مشال لیډو ته ویل چې د خپل حق ترلاسه کول لپاره د خیبر پښتونخوا ټول پارلماني ګوند نو بل کردار لوبولې دي، او راتلونکي کې به هم دغه شان د صوبې د حقونو لپاره د حکومت ملاتړ کوي.
د حکومت سره سره د اپوزیشن چې څونه پارټیان دي، هغه ان پی دا کبي بس پارټي دا جمعیت ته ټول یو کمباین افورتس کړی، ځکه چې دې کې موږ سیاست نه کو دا زموږ د صوبې مسله، او د صوبې چې کړه دا سی یو ایشو راځي دا سی یو مسله راځي، نو ان شاء الله تعالی چې اپوزیشن به د حکومت سره څنګ په څنګ د صوبې د لپاره د حقوقو د لپاره ولاړی.
د پامول د چنه پراخ په لې تفصيلي پریکړه کې دا هم ویلي چې مرکزی حکومت او ابډاته چې د خیبر پښتونخوا د بجلی په مات کې کم د 350 اربونه سیوا بقایجات دي، باید دا دی پراتلونکو د مشترکه مفاداتو کونسل کې پورته کړی چې خیبر پښتونخوا ته خپل حق ملو شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د شبیر احمد جان رپورټ تاسو اوریدونکو اوس بلال شو د فیاض خشکی په واسه کې بعد سندره وره.
روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، اخیر میں دا ہمت نہ مرحلے او شرمے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے، روانم حوصلے میں کلوی دلے پاسے دلے،
مشال ریڈیو تاسو ری د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو اوس په خبر کې د سحر 9:00 بجې شوې د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د فرانس چارواکی وای د پیرس ترهګر بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیرا یو سل نه هیشتا رسیدلې ده. د غبریدونو چې ذمہواری اسلامي دولت وسلوالي ډلې منلې ده پکې 2325 کسان نور جوړ شوې هم دي او د نه نوی زخمیانو حالت پکې خنه ده. د پاکستان پوزوای په شمالي وزیرستان کې یې پرون د افغانستان پولي تنزدې هوائي بمباری کې دویش مسکوک ورسلوال وجلی دي. د پوز مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر ویلي جنگي جازونو یې په شوال کې د وسلوالو پټنځایو نه پنخه کړي چې پکې د وسلوالو 15 ودانې هم تباه شوې دي. وسلوالو طالبانو لا هم په دې لسنې دي ویلي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د سواد د سفر پر مهال هدایت جاری کړي چې د زلزلې د متاثرینو سره د سخت یخنۍ شروع کېدو نو وړاندې امدادي کارویان مکمل کړي شي. د تیر میاشتې په 26مه نیټه راغلي زلزلې په سواد کې 14 کسان مړه کړي، 2350 جوبل کړي او سبان د 3500 ودانۍ ړنګې کړي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای په چین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوه اونیو په موده کې د داعش ډلې یو نیم سل وسلوال وژل شوی. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی پرون مشال لري او ویل چې دغه عملیات افغان ځواکونه پر مخ بیایي. د یورپی هیواد سلواکیا چارواکي وای د هیواد په ختیځ کې د ویلیکاپټر د غورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې وتن افغان پناه غوښتونکي دي. د چارواکو په وینا دا پیښه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې پکې د یو یوکرېنی پایلټ نه علاوه 15 سړو کې 2 ښځې او 2 افغانان مړه شوي دي. او په ویانا کې د شام د سولې په حق لغونډه کې چارواکي په دغه هیواد کې د سیاسي انتقال لپاره په یو محل ویش سره شوي چې مقصد یې د شام خانه جنگي ختمول دي. د امریکا د خارجه چارو سیکرټري جان کیری ویلي دي چې د غونډې ګډونوال په دې متفق شوي چې د شام د صدر بشار الاسد او اپوزیشن ترمنځ به د راتلونکي جنوري د اولې نیټې نه مذاکرات شروع شي.
لند خبرونه د منور شانه واریدل. اوریدونکو اوس په اسلام آباد کې د احمد الله نوورو چې د پاکستان ځنو رسپانو په خپلو اداریو کې سلیکلې دي.
چنګ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اساق ډار د جمعې په ورځ سېنټ کې د نړیوال بانک نه اخستې شوې 500 ملیون ډالر د نوې قرضې دفاع کولو په وخت وویل چې قرضه مو نوې اخستې نو بوج به نور هم زیات شوي وي او د قرضو ورستو قومي معیشت اوس د بهتري طرف ته روان دی. ورسپانه لیکي چې د کې هیڅ شک نشته چې کله موجوده حکومت په اقتدار کې راغی نو ملکی زری مبادلې ذخایر ډېر کم وو، کم چې اوس 15 ارب ډالرونه زیات دي او نړیوال بینک نه اخستې شوې دا قرضه ترلاسه کېدو وروسته به پکې نور هم اضافه وشي. خو صرف د غیر ملکی قرضو د لارې زر مبادله ذخایرو کې اضافه معاشي بهتري سره تړل صحیح نه دي، ځکه چې دا غیر ملکی قرضې چې 15 ارب ډالرو ته رسیدلې دي دا به د سود سره د ملک ولس واپس ورکوي. ورسپانه لیکي چې نړیوالې مالیاتي ادارې چې کله هم یو ملک له قرضه ورکوي نو ورسره یو شمېر شرطونه هم تړي. که حکومت د دې صورتحال نه ځان راوستل غواړي نو ورله پکې دی چې نه صرف خپل اخراجات کم کړي بلکې ترقیاتي منصوبې دې هم د خپل وسایلو او ضرورت مطابق مکمل کړي. دنیا او رسپانې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. او رسپانې لیکي چې دا ډیره عجیبه معاملې ده چې هر نوې حکومت په اقتدار کې راشي نو سموده ورستو اولس له خوشخبری ورکوي چې د زر مبادله ذخایر د اطمینان وړ حد ته ورسېدل. خود دغه حکومت د موده پوره کېدو ورستو چې کله بل حکومت په اقتدار کې راشي نو شور جوړ کړي چې د معیشت حالت ډیر خراب دی او آی ایم ایف نه قرض اخستونه علاوه بل لار نشته. د جنرال پرویز مشرف په دور کې هم داسې کېدل. د هغې وروستو د پیپلز پارټۍ په دوري حکومت کې هم د نړیوال بانک نه قرضې واخستې شوې او اوس مسلم لیگ نون هم داسې کوي. ورسپانه لیکي چې د معیشت د کمزورۍ حواله سره بهانې نه دي کول پکار. که حکومت معیشت مستحکم کول غواړي نو په غیر ملکی قرضو د خپل انحصار کم کړي او د خپل صادر مطابق د خپل خپې غځوي. نوای وخت ورسپانه په خپل ادارې کې کی چې د بیلاروس د وزیر اعظم د دورې وروسته د تاجکستان د صدر د پاکستان دوره ډیره د اهمیت وړ وه او پاکستان د منځنی اسیا ملکونو سره تعلقات مضبوطولو وروسته په سیمه کې په خپلو ملګري ملکونو کې اضافه کول غواړي. ورسپاڼې لیکي چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی چې له وجې صنعتونه بند دي او بیروزګاري هم زیاته ده. نو په داسې وخت کې د بیلاروس او تاجکستان سره د توانایي معاهده لاسلیک کول یو ښه ګام دی. ورسپاڼې لیکي چې پاکستان د بیلاروس او تاجکستان سره کمی معاهده وکړي نو هغه زر تر زره سر ته هم رسول پکار دي چې د ملک نه د توانایي د بحران خاتمه وکړي شي او پاکستان په سیمه کې خپل اهم مقام ته ورسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجله لیکي د پاکستان د پوز مشر با د امریکا د سفر پر مهال په ډیرو مهمو موضوعاتو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړې. بلخوا وال سټریټ ژورنال ورسپاڼه لیکي چې په افغانستان کې اوږد مهاله پرمختګ په لار کې تر ټولو لویا مسأله د درغلیو یا کرپشن ده. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د ګل ایاس نه اورو.
فرایډی ټایمز مجله شریف با مقابله شریف تر عنوان لاندې اداري خبره کړې ده. په اداریه کې راغلی چې د فوج د مشر جنرال راحیل شریف واشنگتن ته سفر په ډیرو اړخونو مهم دی. امریکا او ائتلافي هیوادونه غواړي چې نوموړي سره په مهمو موضوعاتو خبرې وکړي ځکه چې نوموړي په پاکستان کې د واک اصل سرچینه ګڼل کیږي. مجلې کې په دغه موضوعاتو کې د پاکستان له کابل، نیو ډیلی او واشنگتن سره اړیکې شاملې دي. په دې کې ترهګرۍ هغه نقطه ده چې دغه هیوادونه له یو بل سره تړلې دي. مجله زیاتوي چې دغه درې واړه هیوادونه پر پاکستان تور پوري کوي چې ترهګرو ته یې پناه ورکړي او د دې له وجې په دغه هیوادونو کې اړې غړې دي. بیا پاکستان په جواب کې پر هند تور لګوي چې په قبایلي سیمو بلوچستان او کراچۍ کې په بدامنې کې ککړ دي. د افغانستان په اړه پاکستان دا دریز دري چې په غیر منصفانه توګه تورون لګوي او خپلې ناکامۍ پټولو لپاره پر پاکستان تور پوری کوي. مجله کې د مسلو دغه لوی فیرس جنرال راحیل شریف مخې ته پروت دی. د دې دا معنی هم ده چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند رابیدار کړي چې قومي اکشن پلان یا د ترهګرۍ پر ضد قومي کړنلاره عملي کړي. د دې ترڅنګ امریکا په دې خبره قانع کړي چې د هند نریندر مودي له پاکستان سره د امن خبرې ترې وکړي او دغه هیواد له دې نه منې کړي چې په کابل د پاکستان ضد فشار راوړي. مجله زیاتوي تر ټولو زیاته مهمه خبره د طالبانو مختلفې ډلې په یو ځای امن خبرو اترو ته کینول دي. بلخوا وال سټریټ جرنال ورسپاڼه لیکي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 900,000 ماشومان په سکولونو کې زده کړې ترلاسه کوي. دا شمیره له 2001 کال نه وړاندې 100,000 وه. ورسپاڼه زیاتوي چې په دغه هیواد کې تر نمایي پورې افغان جنکۍ سکولونو کې داخل دي او 40% جنکۍ لوړې زده کړې ترلاسه کوي. د دې ترڅنګ د صحت په څانګه کې هم پخوا په پرتله اسانتیاوي ورکړل شوې دي چې له وجې ماشومانو د مرګ شره کمه شوې ده. د دې سربیره په اقتصادي څانګه کې 15 خوالی راغلي دي. په دغه هیواد کې تیر کال په دریم ځل جمهوري انتخابات ترسره شول. ورسپاڼه زیاتوي چې د جمهوري عمل په هر یو پړاو کې د خلکو پوهه مخې ته را روانه ده. په دې هر څه کې جرنالیزم هم پرمختګ کړی دی. رسنۍ په آزاده توګه خبرونه ورکوي او په ټلویزیونونو د انتخاباتو مباحثې هم کیږي. خو د ورسپاڼې په خبره په افغانستان کې د اوږدمهاله پرمختګ په لار کې تر ټولو لوی ستونزه اداري فساد یا کرپشن دی. د افغانستان رسنۍ په دوامداره توګه د درغلیو نشاندهي کوي او حکومت او چارواکي د دې ذمہوار ګرځوي.
دا مشال ریډیو دا.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپاڼه لیکي په درستیو کې په پاکستان کې یو لیکوال د ملالی یوسف سے د ژوند په اړه د کتاب زه ملاله یما پر ضد یو بل کتاب لیکلی دی. دغه کتاب زه ملاله نه یما، مسلمان او پاکستانی یما نومیږي. د یاد کتاب لیکوال وای نړۍ ته رښتیا په ډاګه کول غواړي. بلخوا مقاله لیکي په پاکستان کې دا یو رجحان جوړ شوی دی چې د نړۍ په کچه پیژندل شوي کسان له ځانه لرې کړي. د مقالې ځینې نورې برخې درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې. ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي څو ورځې وړاندې د ټول پاکستان د شخصي سکولونو تنظیم د زه ملاله نه یم، مسلمان او پاکستانی یم په نامه یو کتاب خپور کړ. د یاد تنظیم مشر مرزا کاشف علي ویلي دي چې د کتاب د لیکلو مقصد رښتیا په ډاګه کول او د اسلام ضد ځواکونو مسمومه ازایم او د اسلام ضد پروپیګنډې مخنیوي کول دي. مقاله لیکي په پاکستان کې یو وار بیا تاریخ تکراریږي. په 1900 لسیزه کې پاکستان د نوبل نړیواله جایزه ګټونکي عبدالسلام پسې واغسته، ځکه چې هغه له احمدي فرقې سره تعلق درلود. خو د مقالې په خبره عبدالسلام اصلا یو فزیکس پوه وو، او بیا کېدای شي چې فزیکس هم د احمدیانو علم وي. اوس په دویم سال پاکستان کې د نوبل جایزه وړونکي ملالی یوسفزۍ خبره ده. که خلکو ته معلومه وي نو زیاتره خلک ځکه د ملالۍ پر ضد شول چې هغه د نړۍ په کچه وپېژندل شوه. مقاله لیکي دا په پاکستان کې یو رجحان جوړ شوی دی چې هغه خلک د ځانه لرې کوي څوک چې د نړۍ په کچه وپېژندل شي، که هغه ملاله وي او یا ډاکټر عبدالسلام او یا ظفر الله خان. ظفر الله خان هغه تن و چې جناور ته پخپله د پاکستان د اولنی بهرنیو چارو وزیر جوړېدو بلنه ورکړې وه، او په 1948 کال کې مسلمان هیوادونو د فلسطین په موضوع خپل ویان منتخب کړ، خو نوموړی د خپل مذهب له وجې له پاکستانه په وتلو مجبور کړل شو. مقاله لیکي که په پاکستان کې د شخصي سکولونو مشران د داسې غیر حقیقي او زیان رسوونکي خیالونو ملاتړ کوي، نو بیا په باوري توګه دا هیواد د تباهۍ په لور روان دی. روزپاڼه په پاکستان کې په تعلیمي نصاب کې د اصلاحاتو په اړه لیکي، په تعلیمي نصاب کې اصلاحات مهم دي، خو تر دې وروسته باید چې استادانو ته روزنه ورکړل شي. او بیا د ملالۍ ضد کتاب ته په کتو سره داسې څرګندېږي چې باید د سکولونو مالکانو ته هم روزنه ورکړل شي. لیکوالي کې د امریکا د ستمبر د 11 بریدونو وروسته د لاهور د یو شخصي سکول مشر وویل چې دا بریدونه به اسرائیل کړي وي. مقاله لیکي د سکولونو د مشرانو د داسې قسمه فکرونو ګنګوسو خورولو وروسته بیا ولې خلک په زده کوونکو الزام لګوي. مقاله لیکي د 1300 میاشتو راهیسې په پاکستان کې ځینې خلک په هند کې مخ په زیاتېدونکي خرابو حالاتو نه خوند اخلي، او خو دغه خلک دا هیروي چې په هند کې جمهوریت دی، او هغه خبره چې د پاکستان او هند ترمنځ فرق لري هغه دا ده چې په هغه هیواد کې اوس هم خلک غبرګون څرګندوي. روزپاڼه لیکي باید په پاکستان کې نور سکولونه د ملالۍ ضد کتاب غندنه وکړي او د تعلیم د رښتینی مقصد ملاتړ وکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د دمین وړاندې په ریپورت کې تاسو د ایکسپریس ټریبیون رسپانې یو مقاله اورېدله چې پکې لیکل شوی وو چې په پاکستان کې لیکوال د ملالۍ یوسفزۍ د ژوند په اړه د کتاب زه ملاله یم پر ضد یو بل کتاب چې زه ملاله نه یم مسلمان او پاکستانی یم نومیږي لیکلی دی. د مشال ریډیو خپرونې تاسو د ماښام تر شپږو بجو پورې هم په دې سپو اورېدلی شئ. اوریدونکو سپرزو د سردار علي ټکر په آواز کې دا سندره اورو.
بس منائے علم خوستا حق دے پختنا بے بشیری نائے علم خوستا حق دے پختنا بے بشیری نائے مورک میرمن تو خور او لرے خو بس منائے علم خوستا حق دے پختنا بے بشیری نائے علم خوستا حق دے پختنا بے بشیری نائے تب بشیری نائے تب بشیری نائے تبھی بشیر نائے تبھی بشیر نائے وطن درل گلزار کی داد جہالت بتان بٹول دھرا گزار کی کوئی پریچ وطن درل گلزار کی داد جہالت بتان بٹول دھرا گزار کی تد جنچی نئے تو پت منا گلور نائے کبھی بشیر نائے کبھی بشیر نائے کبھی بشیر نائے کبھی بشیر نائے
لیے خوشحالی کا فکا شلے واقعی نور واقس جکت پنور بار شلے سکھالیے خوشحالیے پکار شلے واپ نور واخس سکت پنور بار شلے نور پدی مغلی گلی لونگی نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے تب بشیر نائے
مشال ریڈیو تا سوره د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په پانا په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. اوریدونکو سرسو د یو ریپورت طرف ته د آرمی پبلک سکول غازی فورم چې د یاد سکول د دسمبر د پیخي د جوبل شو استکونکو د استکونکو د کورنۍ او د غړو او استادانو تنظیم دی پرونی په خبر پریس کلب کې د یوې خبري غونډې پر مهال د حکومت غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک سکول په پیخه کې جوبل شو استکونکو ته د حکومت د روغتیا او تعلیم په برخه کې اسانتیاوی ورکړي ورسره دې مرستې وکړي. په دغه خبري غونډه کې د یادې پیښې لسل بخنه غواړم لسل زیات شوبل شوي ستکونکي هم موجود وو. تفصیل د زلان یوسف سی په دې ریپورت کې.
د آرمی پبلک سکول د غازی فورم مشر اکبر خان اویل چې د آرمی پبلک سکول د پیښې د شمیر یو سو جوبل شوي ستکونکو ته حکومت ویړیا درملنه ورکړې ده، خو نږدې دیرش ستکونکو او استادانو ته اوس هم د نورې درملنې اړتیا ده چې حکومت ورته پام نه کوي، او نفسیاتي درملنه باید د آرمی پبلک سکول د هر ستکونکي وشي.
دا اساتذہ چکم دے چکم زخمی نشوی دی دا غو دا پر دا پرمننٹ جاب سے دغه کے دا تقریبا جی 130 کسان او پاره کی دا سیدہ چس بعد دا سیدی چاغو خو س کاغو ته زخم او اغه زخم سلم یا اورګن نه دزای شوی نو اخو شکر در کور شوی دی او چکم دا سیدی چر چا چکم دے شته پختہ البته دا چا بوته البته دی چا لاس کی رغونه البته دی اغه اوس پر پرابلم
د یاد سکول د نهم جمعات زده کوونکې علی خان وایي چې لاوس یې هم درملنه روانه ده او په دې حال کې خپل زده کړې هم جاری ساتلې دي.
درې ګولې لګېدلې هم دوی په خپل لګېدلنه غیر کوري وشو ټیک شوي دي، اوس هغې علاج ضرورت نشته او یو لاس باندې لګېدلې هم هغې څلور اپریشن یې اوس پورې وشو او مخکې مې دې دپاره راته لیکلي چې دې دپاره به لکه غټ علاج کېږي، اوس په کې راډ لګولې درې اپریشن هغه سی ایم ایچ کې وشوې او یو به اوس په هغه خان کې کېږي.
محمد عامر محبوب چې په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو د بریټ په وخت د 12م جمعات زده کوونکې وو وایي چې د هغې وروسته یې په جوبل حالت کې امتحان ورکړی وو چې لوج یې نمبرې کمې راغلي دي او اوس ورته یو پوهنتون کې هم داخله نه ورکول کېږي.
دې چې دې ما سره واده کړی وه چې سیکنډ ایئر نه پس به تاسو مونږ یونیورسٹی کې داخله درکو، نو هغه یو څه پرې یونیورسٹی کې داخله نه راکړې چې میرټ باندې راځي، نو چې مونږ باندې د حمله نه شو مونږ حفاظت کړی شو او مونږ سبق ویل او هغه مطابق مونږ بیا ټیسټ هم خبر کړی وه او مونږ به داسې میرټ باندې راتلی شو. اوس مونږ د یو کال تقریبا دا کال خو مې ضایع شو او یو څه پرې ما د حکومت چې دی هغه دې نه راکړې داخله په یو یونیورسٹی کې او هغه سره زه نورم مینټلی ڈسٹرب کی گمزان کے یعنی ماسر غصہ ڈیرا راضی ماتا دے ہوا جنا او عجیبا عجیبا فیلنگ راضی سر آغا تاسو زو خدل نشم.
د تیر کال په 14 دسمبر په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په بریټ کې لیوسل 50 څخه زیات کسان مړو او لیوسل 150 څخه زیات جوبل شول چې پکې ډیرېش میرا د زده کوونکو وه. حکومت د وجل شوي کسانو کورنۍ ته 100,000 او د جوبل شوي کسانو کورنۍ ته 400,000 روپۍ امدادي رقم ورکړو او د ځنې سخت جوبل شوي کسانو د درملنې خرچ یې هم له سرکاري خزانه کولو اعلان کړی وو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوو.
د باختر ستوري هرونه د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
مشال ریډیو تاسو ته د پکتیکا ولایت سیدونکو وایي چې د مرکز خرنې او انګور اډې ترمنځ د غزیدلی 500 کیلومتر سړک د جوړولو چارې ورور رو پر مخ وړل کیږي او کچرې کارونه چټک نشي نو ښایي د قرارداد تر ټاکلې مودې کارونه بشپړ نشي. بلخوا د یاد ولایت چارواکي وایي چې یاد مسئلې د اړوند وزارت له مشرانو سره شریکه کړې ده. نور تفصیل د نجیب لالو خیل په دې رپورټ کې اورو.
د مرکز خرنی او انګور اډې ترمنځ د غزیدلی 500 کیلومتر سړک د اساسي جوړولو یا کریډ کولو پروژه چې خواوشه اته میاشته وړاندې پیل شوی تر اوسه یوازې 15 کیلومتر خام سړک پکې هوار شوی او نور پرې د کار نخې نخانی نه معلومیږي. یاد سړک یو ترکی او افغاني شرکت په ګډه د 2.5 میلیون امریکایي ډالر په قیمت په قرارداد نیولای او د قرارداد تر مخې د جوړولو چارې باید دوه کلونو په موده کې بشپړ شي. د خرنې او انګور اډې د لارې مسافر او موټر چلوونکي د قراردادي کمپنۍ د کار لورو او بتي حالت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې دا کمپنۍ زړه نظر کار کوي او که کارونه همداسې روان وي نو نه یوازې په ټاکلې موده کې به سړک جوړ نه کی بلکې د خلکو وخت به بې ځای ضایع شي.
دی تکلیف تا ډیر میشته چې دا کورینه لخته شي او دا سړک تر جوړ شي می ته لکه مشکلات سم کاش
بدبختانه چې څومره وخت تیر شوی هغه عمر کار نه دی شوی
کوشپګ میشته کې تقریبا اوس به علاقې دوی په یو یا دوا یا درې فیصد کې کار کړی وي. خلک له زیات ستونزو سره او مشکلاتونو سره مخامخ کړي دي.
د پکتیکا ولایت چارواکي مني چې قراردادي کمپنۍ په ورکړل شوی موده کې د قرارداد مطابق کار نه دی تر سره کړی. د پکتیکا والی امین الله شارق مشال ورو ته ویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د ټولګټو چار وسارت او د قراردادي کمپنۍ له مسولینو سره خبري کړي او دوی ورسره ژمنه کړې ده چې د سړک د جوړولو کارونه به ګړندې کړي.
دا پروژه مده پر ډیر زیات اهمیت لري. ما په تیر هفته کې په رخصتې باندې و دوه ځلې په وزارت کې باندې را دته باندې مجلسونه تر سره کړي تر څو په دې کار ګړندې شي. د ستاس نڅول هزي وړاندې هم دلته د شرکت کارکونکي او هغه مؤسسه چې په دې په قانون باندې نظارت لري دا غوي سره ما مجلس ته لود او په د ساحنه هم همیشه د دې لیدنه کتنه
بلخوا د قراردادي کمپنۍ مسولین داستون زنه منی وايي چې پروژه لوی ده او کاري مراحل ته په کتو باید هم دومره وخت ونیسي.
دا مراحل کاري غوړي پروژه چې ته یو پروژه دی ډی بی شروع کوي او کار به عمل کوي ولې دا په شکل دیغه پروژو باندې نه لکه سابقه چې ورونه بس ګریډر په ورسام کو کار شروع کړ ځکه دغه ټول مشخصات معرف کله چې ما تاسو دا غسی د خپل د دولت هغه قانون اساسنامه وکړه.
یاد دی وی په پکتیکا کې د مرکز خرنی او انګور اډې سړک د مهمو سوداګری زولار څخه ده چې هر ورځ ور باندې سلګونه لوی وړګاړي د انګور اډې سرحدي سیمې ته تګ او راتګ کوي. یا سړک له افغانستان د پاکستان کراچۍ بندر ته په نږدې لارو کې حسابيږي تم ده چې یاد سړک په مناسب وخت کې ترانزیت شي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا درې سو شپېته پنځل زرا اووه سو شپېته او د انټرنیټ لالارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي. مشال ریډیو تاسو سره د ننګرهار چارواکو د ولسونو د غوښتنو په بنیاد د ولایت د اتو لسوالیو د کلینیکونو لپاره نوې امبولانسونه ورکړې دي. خلک وایي چې په دې پریکړه باندې ډېر خوشاله دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد راکوي.
سره لدی چې له پخوا څخه د ننګرهار د ولسوالیو په مرکزي کلینیکونو کې یو امبولانس موجود و خود ولسونو د غوښتنې په اساس او د ننګرهار ولایتي ادارې په هڅو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دغه ولایت د ځینو ولسوالیو لپاره اته ارادي امبولانسونه منظور کړي ول چې د شنبې په ورځ د ولسوالیو د کلینیکونو مسولینو ته ور وسپارل. د امبولانسونو د سپارلو پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل
موږ د اته ولسوالیو لپاره یو امبولانس ورته په اختیار کې ورکو. مخکې هم په دغه ولسوالیو کې موږ امبولانسونه لرل نو دا به یو کومک شي ځکه چې موږ سفر لرو. نور وزیر صاحبانو سره ولیدل او په زمن کې هم د وزیر صحت امین سره ولیدل او غوښتنه مو ده چې زمونږ کلینیکونه باید مجهز شي، هم د دوا باید ولري او هم په هر کلینیک که قلن یو امبولانس ولرو.
دا چې د کوم ولسوالیو لپاره امبولانسونه منظور شوی ول په دې اړه د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دا د عامې روغتیا د وزارت انکشافي بودیجې نه دا د تطبیقون کې انجو پرمټ باندې 15 امبولانسونه مده سوي همدارنګه درې امبولانسونه موږ د ایم سي څخه ترلاسه کړي سدا امبولانسونو مجموعي قیمت 3.6 میلیون افغانۍ په شاوخوا کې ده دا د خوګیانو همدارنګه په چیراګام کوټه چین لالپوري دور بابا ګوشتې او خوي ولسوالۍ سي مراکز څخه په خوا کې موږ یو امبولانس لري دام ورکول کېږي او افغاني امبولانسونه به انشاء الله ترمیم وي
ولسی وګړي خوشاله ول چې په ولسوالیو کې روغتیایی خدماتو ته پام اړول شوی یو تنې مشال راډیو سره په خبرو کې د خپلې خوښۍ تر څنګ د نورو روغتیایی خدماتو غوښتونکي شو
راجمل خان د سی کمیټي رئیس په چروغان خصوصا د عدالت دفتر کارکونکو نه او د ولایت د کارکونکو نه موږ ډیره مننه کوو او زمونږ لری پرتی سیمې دي چې بعضی امبولانسونه چې سابقه زړه شوی وو او بعض ته دوه امبولانسونه داغه وو په ضرورتونه دي د ولایت د چارواکو نه او د وزارت نه موږ غوښتنه دا چې زمونږ د شپه خانه په امبولانسونو او په نور خدماتو باندې ارزه کی
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي چې ډیر ژر به دغه ولایت د یو شمیر نورو ولسوالیو لپاره اته ارادي نوي امبولانسونه هم په واک کې ورکړل شي باز محمد عبد مشال راډیو جلال آباد
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي
که سپلیم په کوګور نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
د حالات څه دي سندري ویل کې دي او کوم ستاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا ولدي سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي
مشال ریډیو تاسو سره اوریدونکو واست خبرونه په اخر کې د مشرف بنگش دا سندره ورو
ګوړم